درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو آزادی رادیو او ریز اسمت څاروانیم. دا خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو چارواکي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یکشنبه خبری کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکوي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسول تاپیوا ګومو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن ناوخت غونډه کوي چې لستونځي سره د چلن په اړه خبري او مشورې وکوي. HCT د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغانانو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره سره جرمنی او نور لویدیز هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارس پوتسل د جرمنی له آر این ډی رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له آسانه پوهېدو سره مرسته کوي. ده زیاته کړې چې باید دا هیره نه کړل شي چې لویدیز هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیزو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکونکي وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژوره اندیشته ښکاره کړه. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړونکې وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا منستری انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار کولو وروستای بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د شزو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاستودي مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې شزې له کار کولو منع دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کار کوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټه د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. محصلانو د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندله. ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی او ترکیه وایي سره له دې چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي فکر نه کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ورسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستي خبری کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختمه نشي. روسیه د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین په بې دلیله یرغل دغه جګړه پیل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرمال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز به ناوړه اغېز ولري. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدای شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د جنو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبانو سره طالبان سره ویشلې دي؟
د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
هند ته کډوال شوي افغانان وایي هلته هم آسوده نه دي.
کور کړی هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځین خلک لا هم خپل هدفونو ته در رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د برابر ټول چې دا ما خپل په تلتکو په بلشت کې لا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجه او 15 دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بللې ده. له بلې خوا د جنوبي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس وایي د طالبانو د پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولکاو. د دې موضوع نور جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دا سمحال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیات سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبر شوی خبر پانه کې د ګوتریش لقوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی خودل شوی او کار د خوځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړي دا پریکړه به د ډیری هغو سازمانونو کار کمزور کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او خوځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون لا 28 میلیونه زیات افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخ سمون او بي لزنده په خوندي توګه د خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او خوځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس جورج لاریا اټ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې وایي د طالبانو دا پریکړه د ماشومان لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او خځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو خځو بشور دوستانه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې د ځانمنو کورنیو او ټولنې لپاره خپل ژوند ژغورونکي کار بیا پایل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن بیا په خپل ټویټر باندې د افغان نجونو او خځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللې او لیکي دا اقدام له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د خزو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللې. خدا سمال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او خزو د حقونو په نقص تورنیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت په نوم جوړ شوی غونډه ته وویل
د 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي داسې مالدات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنجونو خونځي او په هنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کوردنن او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوستي او رستربلي د خپل محدودیتونو کړي لا پراخوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر پر شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شغلې مومند وای طالبانو 23 میلیونه افغانان يرغمل او لخپلو حقونو به برخي کړی دي. نو موري له نړیوال ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومند سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړي او په پایل کې ورڅخه پښتل چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او کاری کچا تر پخوا زیاته شوه شزی په مؤسسو کې لکار کولو منه کړی دی.
دا تصمیم چې طالبان نیول لري چې اوسې خره د کار څخه بند کړل او دا حق تر نه واخستلو دا یو سلسله د شروع کړي د چې په شروع کې د لیسو جنکیانی باندې کړی تعلیم حق تر نه واخستلو بیا چې د پونتونون ته د دوی ورتګ بند کړلو هغه حق د تعلیم تر نه واخستلو فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دی چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د خزونه د کار او د لوست او د دکړې دغه حق واخلي او د دې په مقابل کې دی غواړي چې د غرب نه اغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې پیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه بلاست راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب دې د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نګدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی پر رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولري چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې داغې نه پخوا او په نور دنیا کې هم دا شی رایج دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شی رایج دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په حیث باندې استفاده کوي چې دوی داسې فکر کوي چې که دوی د ښځو کار او د هغوی زده کړه بنده کړي نو غرب به دوی ته غاړه کېږدي او دوی به په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت ونه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره دغه مرستې چې کېږي دغه پر قطه کې، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نوی د 30 میلیون ډالر چې دوی توردی کدا نه هر هفته دوی چې د اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط ښه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزی په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم زده کړو لار درې دلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګات یو مړې ډوډۍ پر پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په دسه مخصوصا سړی او خزه کداسه په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیک نه کی، نو نن خو په تعلیم او کار بند کړو، سبا ته نه پېم چې څه پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جی کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پر مختلف نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خويندې مند چې د تعلیم نه من شوې دي هغه کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاس ورنکي، او د کار خو نو دا سړی چې نه شي ویلای چې دوی به بشارګان څه کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پیښیږي. نو دې کې سړی چې نه شي ویلای، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلای شي، خپل هغه امید ژوندۍ ساتلای شي. او لری نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس پر سر شي او یا هم د افغانستان نه لر شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومندو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 او 15000 640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لز دکړو د انجونو د منکولو پریکړې د کورنۍ او نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ طالبان هم په دوه ډلو ویشل دي. ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د دې پریکړې سره مخالفت کړي. سیاسي شنن کې وای د انجونو د دکړو په مسأله کې طالب مشران په دوه ډلو ویشل شوی چې د دوه ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېری دودي. د طالبانو حکومت د لوړو دکړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بل خبرتیا پوری انجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزو د کاربندیس پاړه د خبرګونونو په دوام یو شمیر بنسټونو د محدودیت د خزو په ورتیاو سخت گزار بللای. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو دا کار نه هلی کون کوي بللای، ویلې دي په داسې حال کې چې افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار محدودیت په ستونزې لا نورې هم ډېرې کړي. د ملګرو ملتونو هغه اعلامیه چې د یک شنبه په ورځ خپره شوې د ښاغلي ګوتریش له قوله پکې لیکل شوې چې دا پریکړه ډېر هغه بنسټونه کمزوري کړي چې په افغانستان کې لزپل شوي او په ځانګړې توګه لنجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دا سازمان او شریکان لا 23 میلیونه افغانانو سره چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرستې کوي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست ویاندي نبیله مصرالی د طالبانو د پریکړه له انساني حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د خپلو مرستو په برخه کې د دې بندیز د اغیزو د ارزونې په حال کې ده. په ورته وخت کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې ده. د دې بنسټ سیمه ییز مسؤول جورج لارد دی آی دی جی په یو لړ ټویټونو کې لیکلی دی چې دا بندیز به ماشومانو ته د روغتیایي خوراکي او تعلیمي خدماتو د رسولو په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز غیر اسلامي او غیر انساني پریکړه بللې ده. ښاغلی فایق د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هغه رژیم چې د خپلو خلکو ملي ګټو او هوساینې ته اهمیت نه ورکوي په هغوی د هیواد د اداره کولو باور نه شي کېدلی. بلخوا د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د طالبانو وروستۍ پریکړه د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ونډي شرمن هم پر خپله ټویټر پاڼه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ټولنې د ښځو په حذفولو کې وحشتناک اقدام بللی. هغه ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د خوړو او روغتیایي برخو خدمات له خطر سره مخ کوي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر اړیکو هم اغیز کوي. تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو او بنسټونو د طالبانو د هغې پریکړې په اړه چې ښځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی وي غبرګونونه ښودلي وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی هم پر خپل ټویټر لیکلي، یوازینۍ لاره چې نړیوالې ټولنې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته پرې کوله همدا غیر دولتي موسسې وې. هغې پوښتنه کړې چې له دې وروسته به دا مرستې څنګه ښځو ته رسیږي. اغلی حمیدی لیکلی دی چې اوس د ټویټ او شعار ورکولو وخت نه دی او د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره د ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه عملي اقدامات وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیرته لومړی موضوع ته ورګرځو، یعنی د طالبانو لخوا په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز موضوع ته. له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه ګډه غونډه کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د نامو حکومتي مؤسسو غړیو ویلي چې په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې آیا د طالبانو له دې پریکړې وروسته د مرستې رسولو چارې وځنډول شي او کنه. په افغانستان کې د بشري مرستو په ځنډولو داسې مهال بحث کیږي چې همدا اوس 40 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر ملدر کوي.
په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغه هیوادونو غوسه هم راپارولې چې افغانانو سره بشري مرستې کوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون یو مکتوب کې په غیر دولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د ویان تپی وا ګومو له قول لیکي د هیوادونو آنند طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل منځي غونډه کوي. د فرانسې خبری اژانس ته افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو استاذ ویلي دو دوی پغونډه کې به د طالبانو د دې سختې پریکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 40 میلیونو زیات افغانان همدا اوس پیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که لاس نیوی ونی شي ممکن ومري. اوس مهال د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو په ګډون له افغانستان سره د بشري مرستو کوونکو هیوادونو لزګونه د غیر دولتي مؤسسو استازي شته چې په ټول هیواد کې د بشري مرستو ویش همغږي کوي. همدا ډول د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه مؤسسې کار کوي او ډیری کارکوونکي خزی دي. هغه چې ویرشته د دوی په کاربندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. هغه څه چې د افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند یې خورا منفي اغېز کړی. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو به د دې پریکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت لخوا پرون یو مکتوب خپور شو چې په غیر دولتي مؤسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراعاتول بللي وو. خود غیر دولتي مؤسسو افغان جونو او خزینه کارکونکو د ازادي رادیو په ګډون رسنیو سره په خبرو کې دا تور رد کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سکان چې د امنیتی ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وای نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغه سکانو ازادي راډیو ته ویلي سره لدی چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته منتظر دي چې هغه ورځ راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
چابول سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی لګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پرېکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابول سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مکت تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان مې سمو وطن مې ضرور مېرم پاس.
د چابول سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 10 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدایش دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته وو. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
روز در چلور پیزم یشتی کی گیچه زر ارشکک چلو ما روپیا درم سال دو خانه منو تا ملاو شوی دا دیورز پیندش پکس روپی کور تا رانو ما آنانی چی راو دو سبایی بیر تا تول کور خرچه ورمانی کوم نور شتا نیم خپسیل کور کرایه تا دیر خپایم کور کرایه هم نشون ورکوالی ولک دیر مشکل لرم لکب کلا یو نکرز والم کلا بل نوالم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کیږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.
په اورزغان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کډو او تعویز لیکونکو مرسته غواړي. ویل کېږي چې دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزغان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وای دغه کوډګرو او تاویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلی یو کوډګر ملای لیدلی چې په یو داسې ښځې بل کس ته تاویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه لک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وای دغه تاویزګر مولا دجی سبب سوچ دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک پنومسی خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدې چې زما ډېر ملګری و د تاویز وروکې یا یو زنانه وه یا عزیزه وه چې ښه کورنۍ ښځه وه یعنې څو وارې راغی بېخي ډېرې پیسې ځینې واخیستې خو اکار یې ورته وکړې.
د اروزګان ولایت یو بله اوسېدونکې ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم ولکه به شی څه وي بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شپېولا بیا د خپل ملګري کیسه کوي وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تاویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې ده تاویزونه ما په خپله پیدا کړله بره ما دا تایید کړله د هغې ورځې سه بره به د دا خواهش وده د خو سره سه لاس واخیستې زموږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډ باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخی چې د کوډګران دي دا د اسلام د لګاسه خګونه کبیره ده.
د اروزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
اوس هم د سپورت په لور، د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی له لورې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ دوی لوب لړۍ وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي د ازادي راډیو د خبریال بختیار ساحل په دې راپور کې اورو.
د کوربه بنگلاديش او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله شورا لوري د ټیسټ سیالیو د تلولې په موخه د دوو لوبو لوبلړۍ هن وګټله. د غلوبه د دسمبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې و چې لومړی توپوهنه بنگلاديش کړې وه او 220 منډې وکړې. هندي په جواب کې 314 منډې جوړې کړې. بنگلاديش په خپل دویم نوبت کې 211 منډې وکړې او په دې سره یې هند ته د 145 منډو هدف کېښود. که څه هم د هند پیاوړو توپوهونکو ته ورکړل شوی هدف ډیر کم و، خو د بنگلاديشي لوبغاړو هیلې هغه وخت را ژوندۍ شوې چې د لوبې د څلورمې ورځې تر پایه په 40 منډو د هند څلور لوبغاړي وسوځېدل. هند د لوبې په وروستۍ ورځ د اوو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره لوبه وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هیڅ لوبغاړی د سلیزی په جوړولو ونه توانید، خو ریشب پانډ او پوجارا د هند لپاره، مومن الحق، ذاکر حسن او لیټن داس بیا د بنگلاديش لپاره نیمه سلیزی ووهلې. مهدی حسن یوازینی توپ اچوونکی و چې په دې لوبه کې 15 وکټې ترلاسه کړې. رویچندرن اشوین د دې لوبې غوره لوبغاړی و. هغه په دوو پاڼیو کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په سختو شیبو کې د هدف پوره کولو پر مهال 240 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. چتیشور پوجارا بیا په دې لوبلړۍ کې 222 منډې کړې وې او د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. هند د دې دوه لوبو تر ګټلو وروسته په درجه بندۍ کې دویم مقام ترلاسه کړ چې د نمرو فیصدي 85 ته لوړه شوه. د درجه بندۍ لومړی مقام بیا له استرالیا سره دی، دوی 86% نمرې لري. سویلي افریقا او سریلانکا په ترتیب سره په دریم او څلورم مقام کې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي پړاو اتله لوبډله نیوزیلینډ بیا په اتم مقام کې ځای لري او دا ځل پایلوبې ته له رسېدو پاتې دي. دغه راز بنگلاديش، انګلستان او ویسټ انډیز هم له مخکې تک پاتې دي. د پاکستاني لوبډلې د مخکې تک چانس هم کم دی. په پام کې ده چې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ پایلوبه د 2023 زیږدیز کال په جون کې د انګلستان په اول کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې ده چې د ټیسټ اتلولۍ په دې لیګ کې نه هیوادونه برخه وال دي چې د ټیسټ درجې لرون کې درې هیوادونه افغانستان، ایرلند او زیمبابوې دا دویم پړاو دی چې د دې لوبو حق نه دی ترلاسه کړی.
څلور بجې او